السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې ده نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مئی لومړۍ نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام تړون هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه وو السلام علیکم اول د خبر نو سرټکی د پاکستان حکومت سنې مخالفه ګوندونه وای د پاناما اسنادو په ډاګه کې دروستو دی وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي په کوټه کې اندوانو سیکان وای عبادت خانی محفوظ نه دی حکومت ته ورته تحفظ ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام شخړې په موضوع د خبرو لپاره نن جنیوا ته سفر کوي دا خبرونه تفصیل د پاکستان حکومت دوه مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیمه کوټلی کې یوې جلسې ته وویل چې د پاناما اسنادو په ډاګه کې درست وزیر اعظم نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي
ترسو د پانام اسنادو کې تحقیقات نه وي مکمل شوي تاسې استعفا ورکړي او تاسې په دې تورن کې بری شي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي
دغه سره پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاور کې خبريالانو ته وویل چې د پانام اسنادو په سر تورونه رستو په اخلاقي توګه په واکه د پاتې کېدو جواز ختم شي وزیر اعظم نواز شریف په دې رسته یو کې ویلیو کې د پانام اسنادو تورونه ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي پښتون ملت پاله ګوندونه دریس لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړي ژمنې نه دي پوره کړي دا لاغ رستو دا چې د کابل د رستي برید پسته افغانستان وای له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال لیډیو ته وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې د ملګرو ملتونو بل لاره نه ده پاتې
خبر تر وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کې جن بړې اولار دی په کلکا نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغه خلاف جن کوي دا دواړه خبرو کې یو امر شو
دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي عثمان کاکړ نن مشال لیډیو ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلت پرې خودو اس اراده نه لري خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 په خپل ویبپاڼه لیکلی و چې نو پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکاري کولو سلا شوې دي په کوټه کې اندوانو سیکان وای د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې د یوې عبادت خانی نه لا درکه شوی مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوی تیر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د سیکانو یو مشر جسویر سنگ وویل د اپریل په 23 یې د عبادت خانی نه مذهبي کتاب ورک شوی دی باید چې حکومت اقلیتونو او داغي عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي
زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځای غلا سوی دی موږ ټولیز لژکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي موږ د هغه لپاره سولیز احتجاج کوو
حکومتي چارواکو لا د اندوانو او سیکانو د یادو غوښتنو په اړه مشال لیډیو ته سن دی ویلي د پوځي عملیاتو له وجې د کرمې جنسي مسوزو زیمشت پاړه چمکنی او لیشیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د شمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي د لیشیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومتي ادارو له کډوالو سره د ستنېدو پر مهال هیڅ مرستې نه دي کړې او دوی د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي هلته د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او مشر مجاهد علي نن مشال لیډیو ته وویل د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د زن نور شانو مرستی نه دی کړی خو دا مسأله به ورته زر تر سره هوار کړی یو استرالیایي چارواکی ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی د ارګ لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د استرالیا ګورنر جنرال پیتر کاسکروف د ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه ولسمشر اشرف غنی له دغه استرالیایي چارواکی سره په ارګ کې په کتنه کې پرسکان ولایت کې د استرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د غی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزل په برخه کې د استرالیا د ونډې ستاینه وکړه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه ویلي دي جان کیری اراده لري چې په شام کې د شخړو ختمولو لپاره پر روانو هڅو غور وکړي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلو ماسکو د امریکا غوښتنه رد کړې دي چې په کې په الب ښار کې د ډسبندۍ د غزول لپاره د شام په حکومت د فشار اچولو غوښتنه شوې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وزیر اعظم عبادی د اپریل په 10مه په یو بیان کې په مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې په پرامنه توګه د احتجاج وکړي او د ریاستي ادارو ودانیو ته دې زیان نه رسوي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا ګرین زون ته پر ننوتل او یو شمېر یې د پارلیمان د کابینې ودانۍ ونیولې. د احتجاجونو له هغه وروسته پیل شوي دي چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رایه اچونه او اخیری خبر دا چې د سرکاري نتیجو تر مخه د ایران د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي و د امیدوارانو هغه فهرست چې د حسن روحاني ملاتړ ورته ترلاسه دي د تیرې ورځې د دویم پړاو په نتیجه کې د 290 سیټونو په پارلمان کې 8 زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په نوي پارلمان کې بعد د محافظه کارانو ټول ټال 80 او خپلواکو کاندیدانو 70 څوکۍ وي. دا خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسناد په اړه له وزیر اعظم میا نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. دا چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امن خبرې څنګه پر وړاندې کوي.
څوک چې خبرې کوي هغه خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې تاکي کې جن پرې ولار دي په کلکه نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د اړخلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یوه منشوه
د کورمې د بیکورکل شو خلکو د واپسی لړۍ دوام لري. پوستان شوي کسان له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
اوسم د اسمان وریز دي او نور بنیادی ضرورت کومي هغه ورته ورکړل شي لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته بستر نشته نو کلک ډېر.
او اونیس پروګرام تړون کې ستاسو د یوې سیمې پر تاریخ او ژوند جواک خبرې کوي.
موږ نن نه څو کم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعہ دا خو موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سواد یو خېټې مونږ ده.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسناد په اړه له وزیر اعظم میا نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بچو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاہت دی خو وفاقي حکومت دریز لري چې د پاناما اسناد د پرټنو لپاره جوړ شوی لار نه با و نوري. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار ګل ایاز ناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. تر څو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نه وي مکمل شوي تاسو استعفا ورکړئ او تاسو په دې تورن کې بری شئ نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي. ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان تو ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بھٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دن نہ داسی قسمت تورونا ولا گول شی نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم خلو خلکو تا وی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کری دا اگا سنگا تا پوس کولی شی پر اگا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں
عمران خان زیادہ کڑا چی وزیر اعظم نواز شریف دے ہر سا جوابونا ہم ندی ورکڑی او نموڑی دا جمہوریت نا باچاہت جوڑ کری دے د پاکستان پیپلز پارٹی او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپل جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو فیصله کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې، خو بیا له پېښور او کوټې نه پښتانه ملتپال کابل ته لاړل او له هغې وروسته په دې اړیکو کې یو څه حده ښه والی راغلی و. پښتانه دادا چې همدا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ تفصیل زموږ له همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وایي پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
هر څوک په دې ګمراهۍ کې دي یا په دې غلطفهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، هغه هم پکار دي د غلطفهمۍ د ګمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقه یې ډېرې زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري. کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د عوام نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
خبر ترې وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفینو ترمنځ څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کې جن بړې اولار دي په کلکه نو بیا به دواړه هېوادونه په ګډه د هغې خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه، او بیا خصوصا په کابل کې کوم چاودنه شوه او هغې ذمواري چې کومو خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې میاسره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی، دا د 150 کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کریسټین فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډیر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوه او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادی په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنکړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري. له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر په وخت د هیواد له چارواکو سره لیدلې او په نورو مسایلو سربېره ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وی خبر پانه کې ویل شوی چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواوو همداراست د افغانستان د سولې په لړ کې د جوړې شوې سلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چین او پاکستان سره شوې چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ یې پکې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبه په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي خغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیز وړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیز او نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. خغلی عزیز او وانګ جی همداراست په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراست پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنه د ملک لري چې په سلور اړخیز غونډې کې کړې وي او ویلي چې په خپله خاوره کې به د طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غنی د خبرو په ځواب کې ویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی. یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینا نشوند ته سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ پیند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر نږدې همکاري کولو سلا شوې دي. دا له هغې وروسته ده چې د کابل د وروستي برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. د لیکنې ځینې نورې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو د اعلان لا وروسته مخې ته راغی چې د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي دي چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمې او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج عزیز دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطې او اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو سلا شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل تر وروستۍ برید ستوره پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. روس په نړۍ کې پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غني سرګندونو ته ځواب نه دی ویلی. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به له افغان حکومت سره د الفاظو په جنگ کې نه ورګډیږي، ځکه چې د حالات به دا وو خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. روس په نړۍ کې په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د ژمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمې کورمې مسوزو او علي شیرزو سیمو نه بیکورکل شو خلکو د واپسۍ لړۍ دوام لري، خو ستانه شوي کسان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو د شمېرو تر مخه په تیرو لسو ورځو کې یو لسو زرو نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړل شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم خپل کورونو ته رسېدلي دي، خو په دغه سیمو کې د بنیادي سهولتونو لا هم نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دغه مسله په پام کې ده او ډېر زر به د دغو خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د کډوالو د ژوند په اړه نور معلومات د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لکبله بکرشی او خلکو د ستنیدو لړې روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د یولو زرنه زیات خندانونه خپل سیمو ته ستنه کړې شوې دي. د کډوالو د ستنیدو لړې د اپریل میاشت له شلمې نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت سره د ستنیدو په وخت هیڅ مرسته نه ده کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال یو توای کم خلک چې استول شوی دی په هغه کې زیاتره د کلو اسمن لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي.
دا خره خبره چې مسوزی او په شوی دی مغو تم مشکلات سره مخامخ دي او سره شرزي کوم پس کیږي سری شرزي بالکل اغل ته خو هیڅ شی نشته مخ کې نم نو د شپې دا د کینستل زیم نشته چې بارون شي څنګه بارون نه پټ شي نو غشپه کول خوري راټ خبره ده. کچو ځون ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټمنټ ایست بندوباس نشته.
متاثرینو په خبره پسیما کې زیاتره خلکو کورونا جن جنگونو په وخت رنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. د سیمې یو بل متاثره کس مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي که دوی سره زر ته زره مرسته ونه کړی شو نو ژوند یې متاثره کېدای شي.
خلکو کورونه ویران شوي دي، ړنګ شوي دي، ټول ګرځېدلیم دي، کسانو کتلی دي انشاءالله. او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، دا اوس هم دا د اسمان وریځ دی. او نور بنیادی ضروریات کوم یې هغه ورته ورکړلی شي، لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بستر نشته، نو کلک ډېر.
د قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و، نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي، هغوی سره به مرسته کېږي. مجاہد علی تر مخا د متاثرینو ستنیدنا به تر مئی و منټې پورې جاری وي، چې پکې زحموش نپاس د پاڼه چمکني ځینو علاقو ته بې کوره شوي خلک ستنولی شي. او رگزو سره په پلا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یوه اونۍ وړاندې له ګوردوارې مذهبي کتاب غلا شوی دی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلې یوه لویه عبادت خانه باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازت ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال همکار بارکوال میاخیل راکوي.
حاجی شار د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسېدونکي بلوڅان دي، خو له اوږدې مودې راهیسې سیکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سیکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سیکان او هندوان په کوټه شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د موندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سیکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کېږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سیکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواری دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسېدونکی یو سیک امرت جیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کېږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندره غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي، بل ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته، نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکٹ نہیں ہے.
سیکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندې نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیسه اجمل ناورو. د پاکستان حکومت دو مخالفه ګوندونو، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ګوند، د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف بیا په دې وروستیو کې ویلي که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت والا ګوندونه دریس لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا وروسته ده چې د کابل د روسي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پرېکړه کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چین او پاکستان د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکاري کولو سره شوي دي. په کوټه کې هندوانو سکان وایي د بلوچستان په حاجي شار سیمه کې د یوې عبادتخانې نه لادرکه شوې مذهبي کتاب تر اوسه نه دي موندل شوی. تېر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د سکانو یو مشر جسبیر سنگھ ویل د اپریل په یوویشتمه د عبادتخانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی. باید چې حکومت اقلیتونو د عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې د کلمې ایجنسۍ مسوسو زموشت پاړه چمکنې او د شیردو سیمو بېکوره شوي خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. هلته د کبادي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړي، خو دا مسله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرلیایي چارواکي ویلي دي چې هېواد یې له افغانستان سره مرسته ژمن دی. د هرک لخوا پرون په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرلیا ګورنر جنرل پیتر کاسکروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او له خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي دي د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي کړي ځواکونو په کنټرول کې ده. په بغداد کې احتجاجونه لا وروسته پیل شو چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره را اچونه رد کړه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا ډېر د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو، څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګنه یې منع کړل. ادارې زیاتوي چې دی متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو د سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بېخي له نظره ویستلی او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخیر کې ویل دی وړاندې دی متاثرینو سو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحلې یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې، نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغوستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي، نو هله به ممکن چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که چیرې پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا ایپی خبری اجانس د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې د مشر د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. دغه ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیره کې کمی به په امنیت بد اثر وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالي مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالي مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالي امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازی ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشرې په څرګنده دا خبره کړې چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړې او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبیون وای کسوم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلېزي وژنې وروسته د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبي پنجاب کې اوس هم داسې ځایونه شته چېرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورځپاڼه وایي که چېرې پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپله ډزې ودروي. بلخوا ایف پی خبري اجانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا څارنې اداره سیګار خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لږ شمېر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د څارنې توازن خرابوي. خبري جانس وایي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخیستې وې چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمېره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمېره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر جاسلی کې جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبري جاسلی کې چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبري جاسلی کې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کمښت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټ حق چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورې.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په خپرونه کې د سوات سیمې پر تاریخ، ژوند، جواک او روایتو خبرې کوو. د پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالی او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالی اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پختونخوا یوه ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې گلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریاز ویلې کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ، د شنلې د مشرق د طرف نه، د جنوب کې د بونیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
منګوره ده، او منګوره اوس په دې وخت باندې د 500,000 تقریبا 400,000 500,000 خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې بشریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته ده، خوزخیله ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویا قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلې چې دغه یوسفزو ویلې ده، او دینا لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیله خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلې کېږي، هلته کالام کې آبوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، گجرو ویلې کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند ژواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کوم موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په ښادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلې شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو کاله کېږي، نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مخابیاره یا موږ دلته ته مریضي وایو کوم اناغو چې حقیقت ورته وایي، کله چې کویتن کېږي دو خاندانو په منځ کې رشتہ را جوړ شي، داغې خپل پروګرامونه دي. ناوې کې عموماً زیات تر لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان رسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان ده چې پتري امن ته یو غم راشي، جمعتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ ده چې د قبر انتظام کړي، قبر ورکنستی شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره، فاتحې لپاره، دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کوم کمیټي ده، کوم تنظیم چې دی لپاره روشي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې نوې غونډه کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي،
نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه مطالقه علاقه کې کور نه تپوس کی چیرې تاسو ته څومره میلمنو د خوراک تنظیم کول دي، ځکه چې هغه خو خپل کور هغه دغه تنظیم نشي کولای میلمنو زر کول په خپل په غم کې، نو هغه لپاره دا تنظیم وشي چې یو نمبای یا یو پخلی کول کې ترڅو هغه سره خبر وکړي او دا وخت مقدار هغه کور کې کرنے دا پارا د ماجی دومره خلکو ډوډۍ ما خپل پارا دومره خلکو ډوډۍ یا څور سره د چین تنظیم دا طریقه باندې غم تر کیږي، بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزيږي یا لوی حادثه شي وي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولې جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي، دا غي سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي، دا غي سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته روان دی، دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی، دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمون کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې کوم ګورې د جامې جوړې چې دي نو ډېر زیات ګران بیه دا عمل روان دی، دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کیږي، یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده، د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خلک چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو دننه، زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه، زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلی خبري نوري اغا دلته هم موجود دي، زنانه سره چې دي نو د پیدایش نتی داغه سره ظلم زیاته شروع شي، نظام کې داغه د مرګ پوری داغه سره د زیاته رواني غیرت په نوم باندې توخا قتل کیدو، اوس چې دي نو د خودکشي نوم ولا ور کړی دي، داسې دوه کیسونه زما مخې لراله چې اغا جنې خودکشي نه کړی خو زهري ولا ور کړی او وی چې دا دي خودکشي کړی ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي، دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه، هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو دینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نژاد چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز کې، که هغه یو عام د کور ښځه، که هغه د غریزو علاقو ښځه، خو تکلیف آگے جات لے گئے من کی کم حالات لے کے دی کم منگا کی کم طالبان دلاسا خز دی جتی ادا تھریٹس ادا ہوتا بدیر دلی دلی دن ادا دے دی دو خبر ملی الا خبر کی جی دخل خدا جڑا دیری نہ بیا دوبارہ ڈکشی
رفت ناصر زیات کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشري د ایرونو ته د زمونږ بچو ته موږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي. د دوی حقونه مه خرابوي، که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی. دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی.
ددی حق نہ اوتاسول محرومہ کوي ددی سیمه غټه وټه
د پښتنو د نور سیمه غوندی سواد هم یو شمیر قدرتی زیر ملري. د یاد سیمې یو څیړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتی زیر مو پاړه د سوای
دا سواد سره یو خواکی نو ایریا دا شاړې و ته مونږ وایو نو شاړې کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل و ته مونږ وایو په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سرز ډېر زیات پیدا کېږي ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دی. کورنډم دی په ملم جبه کې په کورن په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دی او بنټونایټ ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سواد کې ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دغه لته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موږ وای د سواد د مزکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره سره حد نه دی معلوم شول ډېر زیاته پیدا کیږي. وریجی چوت ہوئی کہ نہیں میوے پیدا کی گئی اور درشن چکم دے سبزیاں نے تھوڑی پیدا کی گئی. یخ علاقوں سر چھ سمرا فصلونا تعلق ساتھی نو اگر ٹوٹل چکم دے دا اللہ رحم دے جگہ پر سواد کی پا وافر مقدار پیدا کی گئی.
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزہ کا سر بیرا د دی سے میں ڈیر خلق پا عرب ہیوادونو کے پا مزدوروی پسورک دے
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% د آبادی چې دا غو سزرات سره ټچ تا ډیر 15% چې کندنه داخلك بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي دوی د خپل کار چکم دے ہاغ طرف تم روان دی.
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي ویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہي په 1415 کې دلته ختم شو د دې سواتیان د او کابل د اړه خو د قندهار د اړه یو نوې قبیله را لا چا هم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټي پښتانه چې هغه د یوسف زان په نامه باندې چې د دې قائد چې نغه ملک احمد بابا او د دې وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا خبر په سواد کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماما باندې په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بټخېله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه ته مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او څه پیری موري دي او دا او دا خو زما په نظر خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی سرګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا چې کهونه دغه نصیحت په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه یو پخه مثالي بچی چې سړی د اکبر سره میخو دی چې لاشوک تر میخو دی چې خپل بالکل نالوسته سړی بې سواد مې نه شي کړی. نو په 1900 یو کم په دوستم کې دغه یو قابل زوی چې هغه اسلامي کالج یو پېښور یو ډېر ښکلی سټوډنټ طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی براغه د پلار په ځای باندې سات بچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دغه یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د محلي بچی ختم کړو چې خدای ګواهد مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شو اچولے دسپوگ میں پرنا پستن کی تار شو اچولے دسپوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچ رکش پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو چلاس پر وہ پندرہ کوی زلف خو زلف دی چلاس پری وہو پندرا کمی پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو